یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زفل د سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د افغانستان په پوهنتونونو کې د نجونو پر تحصیل د طالبانو بندیز د اندېښنې وړ اقدام بللی دی. د سرمنشي بیان سټیفن دوچارک په یو بیان کې چې نن خپور شوی ویلي، غلی ګوترش د افغانستان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د تعلیم په ټولو سطحو کې د خلکو لپاره انډول امکانات یقیني کړي. د دوچارک په وینا د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار کړی چې د طالب مخنیوی نه یوازې د نجونو او ښځو د حقونو سرغړونه ده، بلکې د افغانستان پر وړاندې به هم ناوړه اخیز ولري. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال رمز الاکبروف هم د طالبانو د اعلان د اندېښنې وړ وباله او پر ټویټر یې ولیکل چې تحصیل د انسان اساسي حق دی. الاکبروف زیاتوي چې د ښځو پر وړاندې د تحصیل د دروازې تړل د افغانستان د پرمختګ د دروازې تړل دي. د امریکا د امنیت د ملي امنیت د شورا بیان ادریسن واټسن هم بیګا پیاو بیان کې ول سپینه ماڼۍ د طالبانو دا د نه منلو وړ پریکړه په کلک غندي. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویاند نایټ پرایس پرون ویل واشنگتن ګوري چې نور څه کولی شي څو طالبان حساب کتاب ته کینوي، او په ملګرو ملتونو کې د برېټانیې سفیر باردارا واتو ویل دا پریکړه د طالبان له خوا د ښځو پر حقونو یو بل څرګند تیری دی. همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې اوسمهال د واشنگتن په سفر دی پرون ویل چې د طالبانو د پریکړې خوشینی کړی دی، خو هغه په عین حال کې زیاتوي چې د دې ستونزې د حل لپاره له هم له طالبانو سره په تماس کې دی. د ایران توندلارو وکیلانو هغه طرحه د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کړې ده چې له مخې یې د جعلي خبرونو پر خپرولو لوی جریمې وضع کیږي. د دې طرحې په اساس د جعلي خبرونو خپرونکي رسنۍ به په ټولنه کې د خپلو خبرونو د ناوړه عواقب د خپرولو لپاره مسؤول وګڼل شي. دا اصول به په هر راز خبرونو کې د تطبیق وړ وي. د ایران د پارلمان د حقوقي او قضایي کمیسیون غړي محمد تقی نقطالی پرون وویل دا جریمه به نه یوازې هغه رسنۍ ته ورکول کیږي چې د ناوړه عواقب لرونکي خبرونه خپروي، بلکې هغه د هغو افراد او رسنیو لپاره به هم په پام کې ونیول شي چې په خبرونو کې مبالغه کوي. تقریبا د سپای پازاران ځواک اړوند خبري اژانس د ویل دي چې د دې پلان هدف د هغو اعتراضونو مخنیوي دی چې د پولیسو په توقيف کې د 22 کلنې مهسا پیغلی مهسا امینی لمړینې وروسته له سپتمبر میاشتې راهیسې په ایران کې پیل شوې دي. او تمه کیږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به پر دې هیواد د روسي تر یرغل وروسته بهر ته د نوملي سفر پترت کې نن واشنگتن ته ورسیږي. دا سفر داسې مهال پلان شوی دی چې متحده ایالاتونه له اوکراین سره د مرستې په هدف د یوې بلې لویې مالی بس پنا پاړه خبره کوي. امریکایي رسنیو خبر ورکړی دی چې په پام کې ده د ښاغلي زلنسکی به په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن سره وګوري او پر اوکراین د روسیې د یرغل د 300مې ورځې له پوره کېدو سره په وخت کې به د کانګرس د دواړو خونو ګډي غونډې ته وینا وکړي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. طالبانو په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. وړاندې په خبرونه کې به د هغې محصلې سره خبرې وکړو چې د پوهنتون په سمستر کې وه او اوس له زده کړو محرومه شوې ده. د پوهنتونونو د بندېدو په اړه مو د لوړو زده کړو پخوانی وزیر فرید مومند نظر هم پوښتلی دی.
طالبانو برخلاف د خپلو تعهداتو چې په دوحه کې کړې وي، دوی د ښځو او د نجونو په مورد کې یو سیستماتیک حذف رامنځته کړی دی.
د پانتونونو د بندیدو په اړه به د دین یو عالم سره هم خبرې وکړو چې د اسلام له نظره د نجونو پر مخ د پانتونونو بندول په څه معنا دي. په پکتیا کې به د هغه ځوانانو له حاله هم تاسو خبر کړو چې له بیکارۍ سر ټکوي. له دې سره جوخت طالبانو په اروزګان کې بیا په ودونو کې د موزیک غږول هم بند کړی دي.
دا یو خوشحالي ده په ژوند کې په سړی راځي به چې سړی دا دغه سړی یو ډانس جوړ کړي، خوشحالي جوړ کړي او دریا سړی او وطنو کې
اړول مسایل ته به هم تم شو ملتیا مغوړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د طالبان لور د نجونو پر مخ د پانتونونو د تړل کېدو د پریکړې پر وړاندې د سربیره چې کورنی خبرګون راپورته شوی بهرنی خبرګونونه هم شته ده، خو همدا شیبه په ننګرهار پانتون کې د دغه پریکړې پر ضد باندې لاریون روان ده. زموږ همکار اکرام صاحب چې همدا شیبه سره په سټوډیو کې وصل دی د دې لاریون په اړه به موږ ته ډېر وایو. اکرام صاحب، ستړي مو شئ، په خیر راغلی. که تاسو راته ووایئ چې دغه لاریون څه وخت پیل شوی، د محصلین څه غواړي؟
فریده جان، نن سهار لتیر شپرنج چې کله دغه پریکړه شوې ده د طالبانو لوړو زده کړو وزارت د پونتونو په زده کړو باندې بندیز لګولې ده. نن سهار لکتر لګه 8 بجې د ننګرهار پونتون د طب پوهنځي سلګونه محصلین دغه پونتون په هاته کې په اعتراضي ډول باندې راټول شوي دي، او دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دغه پریکړه ژر تر ژره واخلي. په دې محصلینو کې خزینه محصلین هم شته، نارینه هم شته. نن ټاکل شوی و چې دوی د سیمستر د ازموینو پایل وی د خو دغه پریکړې په غبرګون کې جونی خو ازموینه ته نه دی پریښودل شوی، خو هلکانو محصلینو هم په ازموینه کې برخه نه ده اخیستې. ځینې محصلینو سره چې زه وغږېدم، که څه هم دوی نه غواړي چې نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، خو وایي چې خپل دې اعتراض ته تر هغه وخته دوام ورکوي تر څو د طالبانو حکومت دغه پریکړه نه وي اخیستې. ځکه د دوی په وینا باندې چې د طب پوهنځي داسې محصلین هم شته دی چې لږ تر لږه دی د وروستي سیمستر ازموینې دي، او له دې وروسته به 15 کلنه د تحصیل دوره به پای ته رسیږي. خو د طالبانو دغه پریکړې ډېرې زیاتې دوی غمجنې کړي دي، خفه کړي دي، ورختا کړي دي چې بالاخره به څه کېږي. دغه اعتراض همدا شیبه هم د ننګرهار طب پوهنځي کې لا روان دی، خو د محصلینو په وینا چې تر اوسه پورې د مسؤلینو له لوري ورته کوم مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی. ازموینه ځنډېدلې ده او لا معلومه نه ده چې وروسته څه کېږي.
ډېرې مننه کور موادان اکرام صاحب چې د ننګرهار پوهنتون په طب پوهنځي کې د محصلینو د اعتراض په اړه جزئیات راکول. په افغانستان کې د طالبان لوري د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړلو د پریکړې پر وړاندې کورني او بهرني غبرګونونه مخ په زیاتېدو دي. د بشر حقونو د څار سازمان د یو شرمونکی عمل بللی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش بیا په بیان کې دا اقدام اندېښمنونکی بللی او ویلي دی چې د زده کړو مخنیوی نه یوازې د نجونو او ښځو له حقونو سرغړونه ده، بلکې د افغانستان پر راتلونکي هم ناوړه اغېز لري. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د طالبانو لوري د افغان خزو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندیدو د پریکړې پر وړاندې د غبرګونونو دوام. د بشر حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د یو شرمونکي عمل بللې او ویلي دي چې دا د نجونو او خزو د بنسټیزو حقوقو د محدودولو د لړۍ وروستۍ پریکړه ده. په دې اړه د دې سازمان په رسمي ټویټر لیکل شوی، طالبانو مېرمنې له پوهنتونونو منع کړي. دا یو له شرم ډک عمل دی. په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د زده کړو حق نقص کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن په خپل ټویټر په دې اړه لیکلي دي چې د نړیوال ټولنې له لوري د رسمیت پیژندلو په برخه کې طالبان د خپل هدف په وړاندې خنډونه جوړوي. نوموړي ویلي د طالبانو له لوري پوهنتون ته د نجونو د تګ په مخنیوي سره د ښځو له دې حقه په سترګو پټولو سخت خواشینه شوم. افغان میرمنې د دې حق حقدار دي. طالبان په دې کار سره د خپل هغه هدف په وړاندې چې غواړي د نړیوالې ټولنې له لوري په رسمیت وپیژندل شي خنډونه جوړوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش بیا د طالبانو د اقدام د اندېښنې وړ بللې. د ښاغلي ګوتیرش ویان استیپان دوچاریک په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي، ښاغلي ګوتیرش د افغانستان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د تعلیم په ټولو سطحو کې د خلکو لپاره انډول امکانات یقیني کړي. د دوچاریک په وینا د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار کړی چې د تعلیم مخنیوي نه یوازې د نجونو او ښځو له حقونو سرغړونه ده، بلکې د افغانستان پر راتلونکي به هم ناوړه اغیز ولري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي چې د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر له لوري پوهنتونونو ته د نجونو د تګ د مخنیوي اعلان زده کړو ته د وګړو له مساوي حقه یوه بله سرغړونه ده. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو د عمل له افغاني ټولنې څخه د ښځو د حزبولو یو بل ګام دی. خغلی بینټ له طالبانو غوښتي چې خپل دغه پریکړه دی ژر تر ژره واخلي. د افغان جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ایرینا امیری پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو لوري پر جنو او میرمنو د خوندزیو او پوهنتونونو بندیز هغه شک په یقین بدلوي چې طالبان په نویمو کلونو کې خپل سخت دریزو پالیسیو ته بیرته ورګرځي. اغلی امیری وړاندې لیکلی لکه څنګه چې افغانانو خپل غږ پورته کړ او ویل چې د زده کړو د بندیز په برخه کې د طالبانو پریکړې دینی او فرهنګي ریښه نه لري، نو نړۍ دې هم غږ پورته کړي. د افغانستان په تاریخ کې طالبان لومړني خلک دي چې د نجونو د زده کړو مخه نیسي. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې د طالبانو د سخت دریځو پالیسیو په وړاندې جدي ودرېږي، که نه په خبره یې طالبان به لا زړور شي او په نوره نړۍ کې به هم سخت دریځو ته جرأت ورکړي. دغه شان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ویلي د طالبانو دې پریکړې خواشینی کړې ده، خو هغه په عین حال کې زیاتوي چې د دې ستونزو د حل لپاره لا هم له طالبانو سره د تماس ساتل پکار دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت تیره ورځ اعلان وکړ چې تر دوهم امر پورې په ټولو شخصي او دولتي پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې بندې دي. دا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ را وروسته د میرمنو او نجونو د تحصیل په برخه کې تر ټولو ستر بندیز بلل کېږي. طالبانو له دې وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې هم تړلې. دغه شانې په ډېری دولتي ادارو کې د میرمنو په کار کولو، حمامونو او تفریحي پارکونو ته د میرمنو په ورتګ او له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفر کولو هم بندیز لګولی دی.
راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د طالبانو لوري د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړلو د پریکړې پر وړاندې کورنۍ او بهرني غبرګونونه مخ پر زیاتېدو دي. د همدې موضوع په تړاو د پوهنتون ایوه محصله حسینه امیری همدا شیبه سره په سټډیو کې وصل ده. د دوی نه به پښتو کله چې دوی دغه پریکړه واورېده څه ډول یو احساس ورته پیدا شو؟ حسینه جانې ستړي مشه، په خیر اغلی خبرونه ته تاثیر ته کده وای کله چې پرون له دغه پریکړې خبره شوې چې طالبانو ساس پر مخ د پوهنتون دروازې وتړلې، تاسو څه ډول احساس وکړ؟
مننه، وخت مو خیر لدی نه مننه چې مو بلنه راکړه. لکه څنګه چې موږ شاید یاستو تیر ورځ د امارات اسلامي اطلاعیه خبره سوه چې مکاتب پنځه همدارنګه د مکاتبو تر څنګ پوهنتونونه به هم د نجونو پر مخ بندیږي. دې وروسته چې دې پریکړې په اورېدلو سره اکثره محصلین روسیه ډېره ماته شوه، همدارنګه دا د هغوی تحصیلو باندې او د هغوی پرمختګ لپاره یو خنډ وګرځېده. دې په اساس د هغوی په دغه فرمان په اساس چې وو هغوی ته ناحیې را پیدا شوه، همدارنګه د دې سبب شو چې اکثره د دشت او تحصیل څخه جینه ده.
حسینه جانې، تاسو څه هیله درلودله پوهنتون د چتلې د خپل راتلونکي لپاره؟ مو څه خوبونه کتلې وو که چېرته فارغ شوې وې څه به دې کول؟
نو لکه څرنګه چې هر پکتیال او هر محصل یو هیله په اساس خپل تحصیلي ډګر ته ځي او هلته تحصیل ته خپل ادامه ورکوي، نو د دې په اساس طبعا ما هم هیله درلودلې چې پوهنتون خلاص شي، د پوهنتون خپل مسلک په وظیفه ترلاسه کړو، نو د دې په پرمختګ کې به لا کار کوو. نو هغه هیله چې وی نو دغه فرمان په اساس او همدارنګه دا فرمان چې دوام ومومي، نو هغه هیله به وسره ده.
حسینه چندن پانتون تتللې وی کنه ویتللې کور کې وی؟
نه نن نه تللې، موږ ته ویلې چې تر څو خبر درکوو مرزي.
ښه، هم سنفیانی د څنګه دي؟ ساسو خپل منځ کې غو روحیه څنګه ده؟ څه کوي؟ څه تصمیم شته نشته؟ او ساده نو سره می خبرې کړې دي په دې اړه، هغه تاسو څه وایي؟
نو هم سنفیانو لکه څنګه چې ټول په همدې تاسو کې ونو چې خبر ترلاسه کړو چې بل اخره به چې کیږي او دا تصمیم تر کله وي، ځکه چې موږ د دې سمستر نهایي امتحانونه اول ازموینه ول، نو نن اخري ورځ وه چې موږ امتحانونه فاینل امتحان د سمستر پای ته رسیدل. نو ټول په دې تشویش کې باول چې دا سمستر به څنګه کیږي او دا ازموینه به څنګه کیږي، دا سمستر به پای ته ورسیږي او کنه، نو اکثره په ناحیې سره مخولو بیا هم د خپل سلام څخه مننه
ډېره مننه کور دی ودان. حسینه امیری و د پوهنتون یوه محصله چې خپل احساسات موږ سره شریک کړل. د همدې موضوع په تړاو تم کېږو، موږ بل قدرمن میلمه هم لرو. د لوړو زده کړو وزیر تېره ورځ په یو ټویټ کې ویلي دي چې د پوهنتونو د بندېدلو پریکړه یې د علماو په ناسته کې کړې ده. په همدې تړاو موږ د دین عالم مولوي ابوبکر صافي سره خبرې کوو. در سره همدا شپه استډیو کې وصل دی مولوی صاحب. تاسو ته دا وایي چې د لوړو زده کړو دغه وزیر دغه خبره چې وایي دغه د پانتونو د بنتیدو پریکړه یې په علماو په ناسته کې کړې، تاسو فکر کوئ د دنیا عالم دغه صلاحیت لري چې د یوې نجلۍ د یوې میرمنې دغه زده کړو اساسي حق ونه واخلي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه تاسو ته او دی ازادي رادیو لاره خپل درنو وطنوالو او اوریدونکو ته خپل نیکی هیله او تاسو سلامونه وړاندې کوم او الله نه تاسو ټول ته خوشاله وړم. زه تاسو د دې پوښتنې په اړه وانت باید وایم دا چې دلوړو زده کړو او مسلکی چارو وزیر صاحب او یا نور مسولینو د امور په دې اړوند باندې خپل تصمیم نیولې ده او پریکړه کړې ده، دا دوی پویږي او خپل کار، اما په شرعي لحاظ سره د دین د الله د کتاب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو پر رڼا کې یو خزه اولا دینی تعلیم دا په باندې فرض عین ده، یعنی دومره یو څه باید یو زنانه زده کی، یو خزینه د انجلی وک چې هغه د خپل ژوند چارې د پخښان مختوی سي. یو دویمه باز علوم دا سې دي چې هغه فرض کفایی دي او پاده په خزو په نر باندې دي، البته شروط او شرایط لري چې مختلط بنوي، ګډوډ بنوي او پاغه کې به د شریعت د حدود او ساتنه کیږي. نو د دې په ځای چې دوی دغه سي پریکړه کوي چې موږ دا بندو، نو بندولو په ځای باندې ولې د سي پریکړه نه کوي موږ دغه مشران او دغه د وطن د امورات او د کارونو مختورون کی چې د دې لپاره شروط وضع کی او هغه اسلامي شروط او د اساساتو لاندې زمونږه خويند او میند او
مولانا صاحب اوس خو په افغانستان کې هغه شرایط چې تاسو یادونه کول دوی سنفونه بیل کړي وو، ټایمونه بیل وو، الکانو وخت بیل وو، دنجونه بیل وو، هر څه بیل وو، اوس هم ورته شرایط برابر نه وو.
ما په خپل ځاني زه چې څومره معلومات لرم لډیر په خوا زمانی نه تقریبا د خزو او د یعنی د جنو او د نارینه او الکانو مکاتب او خونځي دا سره بیلې وي، کته سو خیال وي او خپل په دې باندې خپويږي. په افغانستان کې د جنو مکاتب لیسې بیلې وي، د الکانو بیلې وي، البته په پوانتون کې دغه یو ستونزې وا چې جنکې او الکانو
اوس مهال دغه ستونزې پانتون کې مهال و، لکه چې طالبان بیرته واکمن شي او پانتونونه کې الکانو انجونی بیلې وي.
نو اوس دی کې ګورې زما تاسو ته یو خبره وکم او هغه داده چې ځینی خلک، ځینی دوستان او ځینی ورونه په بعضی روایتو باندې او په بعضی احادیثو باندې استدلال کوي چې هغه حدیث باندې په اتفاق سره ټول علما او د امت، هغه علما چې د جرح او د تعدیل یعنی د حدیث په سند باندې بحث کوي او وایي دا حدیث صحیح ده دا صحیح نه ده، د ټولو په دې کې دا خبره کړې ده چې هغه حدیث کم چې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه دوی روایت کوي په من د تعلیم کې، هغه کې ګوري دوه خبرې به وي په خصو کې دوه پې مکوي. دو خبرې چې په خزو باندې دي، یو ورته د دې جولاتو بیا په اصطلاح باندې دي مغزل چې ورته په هغه کې وای دا ورته وراره کوي چې تار او دا یعنی ماشین او یا دې ته ورته کسب ورزده کوي، او دویم دا د صورت نور ورزده کوي، او دو کارونو ته مپرې دی، یوې په بالاخانو کې مپرې دی. نو اوس باید په دې مکروانونو کې چې څومره خزي په دویم دریم څلورم پنځم شپږم چت کې اوسېږي دا باید را کوزي شي، دوی ته باید د ځمکه سره سم د یو کور ورکړي شي. نو دا روایت ذکر کوي چې یو به کتابت ته نه پرېدي لیک لوسته، او دویم به په بالاخانو کې نه پرېدي، او دا حدیث باندې ټول علما او د امت رد کړي او وایي چې دا حدیث صحیح نه دی.
مولانا صاحب دغه کوم طالبان چې وز د خپل کورنۍ سره خی په داسې ځایونو کې چې وسیږي چې بالاخانی ته ورته دي لکه مکوریان مشیات کړل، هغه به څنګه کیږي؟ دوی به تر اخره
نو اوس دوی ته دا پوښتنه له دوی نه وځي، دوی نه کیږي چې محترم ته چې په دې حدیث باندې استدلال کې او ته وایي چې دغه خبره او یا دغه مسأله د خزو لپاره وزه شوې ده او د دوی لپاره دا قانون دی، نو دغه محترمین دی بیا د سیو کې چې دویم منزل کې به بالکل یو خپل خزی به نه وسی لاندې درا کوشي ځکه په یو وسه حدیث باندې چې عمل کې نو د سی باندې کوي چې یؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض زين اخلي او زين ناخلي
دغه سیده ده ډېر مننه کوم ودان ژوندۍ وسی د دینی مچارو کارپو خغلی ابوبکر صفای را سره وچې د نجونو د زده کړو د تعلیم په اړه مو سره خبرې کولې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به نړیوالو مسایلو ته تم شو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د امریکا متحده ایالاتونو ته روان شوی دی. نږدې لس میاشتې مخکې روسیې پر اوکراین حمله وکړه. په دې موده کې ولسمشر زلنسکی بهر ته سفر نه و کړی. د دې موضوع جزئیات په احمد چیبر چې همدا شیبر سره په استډیو کې د وړاندې کې ستړي مشه.
مننه. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی چې غالبا نړۍ په دې حیرانه کړي چې د جګړو ډګرونو ته سفر کوي اوس واشنگتن ته د پوځي مرستې د جلبولو په خاطر روان دی. ولسمشر زلنسکی په ټویټر کې لیکلی دی چې متحده ایالاتونو ته د سفر د اوکران د مقاومت او دفاع د پیاوړتیا لپاره دی. تمه ده چې جمهور رئیس زلنسکی له جمهور رئیس جو بایدن سره وګوري او کانګرس ته ورشي. زلنسکی په 2019 کال کې ولسمشر شو. سش کال چې کله د فبروري په وروستیو کې روسي پوځیانو پر اوکراین برید وکړ، زلنسکی په اوکراین کې پاتې شو. د دې جګړې په پیل کې واشنگتن د ته وړاندیز وکړ چې له کیف ووسی. هغه وخت په بریتانیا کې د اوکراین سفارت د زلنسکی په وینا دا خبره وکړه چې دلته جګړه ده. روسیا وایي چې په اوکراین کې ځانګړي پوځي عملیات روان کړي دي او وایي چې دا عملیات د دې لپاره دي چې اوکراین د ماسکو په وینا د هیټلر له نازي فکر خالي کړي او غیر نظامي کړي. د جګړې له پیله تر اوسه ولسمشر زلنسکی د نړۍ پولیسکونو، پارلمانونو، انسټیټیوټونو او مؤسسو ته د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي، خو تر اوسه یې کله هم کوم هیواد ته سفر نه دی کړی. د روسیې تر برید نږدې یوه اونۍ مخکې د فبروري په 19مه ده په جرمني کې د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې برخه اخیستې وه. د دې میرمنې اولینا زلنسکا په وړي کې واشنگتن ته سفر کړی و او د جولای په میاشت کې کانګرس ته هم وینا کړې وه. همدارس میرمن زلنسکا په تیرو لسو میاشتو کې یو شمېر نور نړیوال سفرونه هم کړي دي. د جمهور رئیس زلنسکی دفتر پرون خبر ورکړ چې ولسمشر د اوکراین په ختیځ کې د بخمود په ښار کې د جګړې لومړی کرښې ته ولاړ. د هغه سیمه ده چې درنه جګړه پکې روانه ده. ولسمشر زلنسکی به نن واشنگتن ته ورسیږي او سپینه مړۍ وایي چې کله له ولسمشر بایدن سره ویني هغه به له اوکراین سره د امنیت په برخه کې د مرستې اعلان وکړي.
جمدنه احمد چیبر و چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د سفر په اړه جزئیات راکول.
له خبرونو ور اخوا
په مخکنی جمهوری نظام کې د لوړو زده کړو پخوانی وزیر فریده مومند وایي طالبانو په دوحه کې د خپلو ژمنو خلاف له ټولنې د نجونو او ښځو د سیستماتیک حس سیاست مخې ته وړي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرې کې ویل د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړلو خبره خواشینی کړې، خو په خبرې افغاني نجونې به د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره خپل مبارزو ته دوام ورکړي. اغلی مومند دغه شان نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې پر طالبانو سیاسي شارونه راوړي. لنه مور سره زموږ همکار اجمل اتورمان مرکه کړې او په پیل کې ونه د نجونو پر مخ د پانتونونو د تړل کېدو په اړه د طالبانو حکومت د تازه پریکړې په اړه پوښتلې دي.
طالبانو برخلاف د خپل تعهداتو چې په دوحه کې کړې وي دوی د ښځو او د نجونو په مورد کې یو سیستماتیک حذف رامنځته کړی دی او متاسفانه د دوی د دغه محدود کوونکو سیاستونو نه اولین قرباني ښځې او نجونې دي چې دوی دا خپل سیاسي اجنډا په دې شکل مخته وړي. د پوهنتونونو د تړلو موضوع یو ډیر متاثر کوونکی خبر و چې ما واورید، خو زه فکر کړم چې زه په خپل د یو با تجربه استاد په حیث باندې چې دیرش کاله تقریبا د استادۍ تجربه لرم، زه فکر کوم چې د افغانستان دغه اوسنۍ ځوان نسل د نجونو دوی ډیر آگاه او مبارز نسل دی او دوی به هیڅکله هم میدان خالی نه کړي او دوی به خپلو مبارزو ته تر سوچ خپل حقوق ته ورسیږي دوام ورکړي.
اغلی مومن، طالبانو مخکې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تر امر رسانی پورې تړلي ول چې تر اوسه پورې تړلي پاتې دي. فکر کوي طالبانو ولې پر نجونو تعلیمي او تحصیلي محدودیت لګوي؟
دا هم د طالبانو هغه پخوانی کړنو خودلی ده چې طالبان همیشه دوی د اول دورې په حکومت کې هم دوی د نجونو په مخ د مکتبونو دروازې تړلې وي. د دوی سیاست همیشه داسې ده چې په جامعه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د محدودیتونو د سیاست نه کار واخلي، او د دې سیاست متاسفانه د دوی همدغه نظر او فکر دی، او دوی په همدغه نظر او فکر په اساس باندې حکومت کړي، او دغه فکر او نظر یو نو په ټولنه کې د روب او ویری او ډار رامنځته کولو سیاست دی.
اغلی مومن، اوس فکر کوي په دا شان یو وضعیت کې څه کول پکار دي؟ یعنی څوک باید څه وکړي؟
زه فکر کوم چې طالبانو سره د دوه په مذاکراتو کې چې جهان غوښتل چې د طالبانو سره مذاکره وکړي او د مذاکرې په اساس باندې دوی یو تفاهم ته ورسیږي، نو زه دا معاصره ګڼم چې جهان باید په طالبانو باندې لازم فشار راوړي، لازم سیاسي فشار راوړي، تر هغه ځایه پورې فشار راوړي چې دوی دې ته حاضر شي چې د نجونو اساسي او اولیه حقونه دوی ته ورکړي. یعنی په هر شکل چېږي دا د جهان د ټول جهان مسؤلیت دی چې په طالبانو باندې هغه لازم فشارونه راوړي چې دوی دې مسالې ته غاړه کېږدي چې د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي.
اجمل تورمان و چې فریدی مومن سره چې د لوړو زده کړو پخوانی وزیر و د نجونو د پوهنتون د تړل کېدو په اړه خبرې کولې. اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
له امریکا خبریدونکو انسایډر خبرونې د افغانستان د تیر جمهوری نظام په وروستیو کلونو او میاشتو کې له افغانستانه د ډالرو او سرو زرو قاچاق ته کتنه کړې ده. انسایډر خبرونه چې مخکې نوم بزنس انسایډر و، 2001 کال کې په امریکا کې جوړه شوې او تر ډیره په مالی او سوداګریزو برخو لیکنې خپروي. د دوی په ځانګړې مقاله کې راغلي د تیر جمهوری نظام په وروستیو میاشتو کې چې طالبان د پرمختګ په حال کې وو، له افغانستانه قاچاقوړونکو سلګونه میلیونه ډالره نقد یا د سرو زرو په بڼه بهر ته ولېږدول. انسایډر د پرزول شوي حکومت د اسنادو او پخوانیو افغان چارواکو په حواله لیکي د 2021 کال په لومړیو درې میاشتو کې چې امریکا له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو نیت درلود، د حیرتان بندر له لارې 9.5 میلیونه ډالره نقد یا د سرو زرو په بڼه قاچاق شوي دي. دغه اندازه ډالر او سره زر یوازې درې میاشتو کې قاچاق شوي، خو ورسپانې د 2019 او 2020 کال په 14 میاشتو کې د دغه قاچاق اندازه 844 میلیونه ډالره یاده کړې ده. وړاندې راغلی د ازبکستان د ګمرک مامورانو د پولې هغې غاړې ته له افغانستانه د همدومره قاچاق یادښتونه په ګمرکي اسنادو کې ثبت کړي دي. مقاله کې راغلی د حکومت دننه یو شمېر چارواکو له قاچاقوړونکو سره مرسته کړې وه. مقاله لیکونکی ادعا کوي چې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی دفتر هم پر دې قاچاق خبر وو، خو نه شوی کولی چې مخې ونیسي.
اوس به اروزګان ته ورشو. طالبانو په اروزګان ولایت کې په ودونو کې د واده د شپې پر نکریزو د ښځو له لوري د دریا غږولو او موسیقي غږولو باندې بندیز لګولی. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
په اروزګان ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر ریاست د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي چې په دغه ولایت کې پر درې یا چمبې غږولو، د موسیقي پر غږولو او دغه راز د نکروزو پر وړلو باندې بندیز لګول دي. د کنجی کوچی د جی سندری سره به ډیرو پښتنو میرمنو ته د خپلو شادیو ورځې او شپې زکه ور یادیږي چې دا سندره له چمبې سره ویل شوی، او چمبا د موسیقي یو داسې آله ده چې له زمانو راهیسې اوس د پښتنو په کورونو کې ځانګړی ځای او مقام لري. کریم الله چې د اروزګان ولایت اوسیدونکی دی او د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان دې د ژوند خوشي ورڅخه نه اخلي. دی وایي دوی تل نه هم موسیقي اوري او نه هم دریا غږوي، خوای په ژوند کې یو ورځ او یا هم څو ورځې ژغوي.
چې دا یو خوشاله ده په ژوند کې پسړي راځي، باید چې سړی دا دغه سړی یو ډانس جوړ کړي، خوشاله جوړ کړي، او دریا سړی او په وطن کې دا په ژوند کې سړی یو خوشاله راځي، باید چې دا وکړي. په دیار از ما نظر داری باید چې دا اسلامي امارت بند کړي، باید دا الهک دغه چې دا خو سرګنی دی او بل ځای سره واده کړي، باید چې دا سره وپیژني چې موږ داسې دوه او رواج دی، موږ دا نه کړی سره ورو، ځکه چې دا یو خوشاله ده.
دغه ولایت اوسیدونکو د طالبانو غوښتنه کوي چې دوی خپل پریکړه بیرته واخلي. سیمولا د دغه ولایت یو بل اوسیدونکی دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو دې کار زیات خوشینه کړی دی. دی وای طالبان باید داسې ونه کړي ځکه دا د دې خوشی ده
باید دا لسی ودی او دا خو مردا مثال خبري یا دا کار زی واده می یا د بل ورور واده می یا د قریب واده دا خوشحالی ده په وخت پر مر باندې راسی باید مردا خوشحالی ده پر زمينه برابر کار ته سم کاوه امارات راسی طالبان دې راتوي وای دا کار مکو یا دا بند یا څنګه دی
له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان وکمن سی وی دی د غلطې پر خلکو بیلابیل محدودیتونه وزکړې دي.
د خبرونې دوی مینیمای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې به ورشو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د افغانستان په پانتونونو کې د نجونو لپاره تحصیل د طالبانو بندیز د اندېښنې وړ اقدام بللی. د سرمنشي ویان سټیفن دوچارک په یو بیان کې چې نن خبر شوی ویلي ښاغلي ګوترش د افغانستان له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د تعلیم په ټولو سطحو کې د خلکو لپاره انډول امکانات یقیني کړي. د دوچارک په وینا د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار کړی چې د تعلیم مخنیوی نه یوازې د نجونو او ښځو د حقونو سرغړونه ده بلکې د افغانستان پر راتلونکي هم ناوړه اغېز لري. له دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی مموریت یا یو نامه مرستیال رامز الاکبروف هم د طالبانو د اعلان د اندېښنې وړ وباله او په ټویټر یې ولیکل چې تحصیل د انسان اساسي حق دی. الاکبروف زیاتوي چې د ښځو پر مخ د تحصیل د دروازې تړل د افغانستان د پرمختګ د دروازې تړل دي. د امریکا د ملي امنیت د ویاند شورا ادرسن واټسن هم بیګا په بیان کې ویلي سپینې ماړۍ د طالبانو دا د نه منلو وړ پریکړه په کلکه غندي. همداراز امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویاند نایټ پرایس ویل واشنگټن ګوري چې څه کولی شي څو طالبان حساب کتاب ته کینی. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا سفیر وویل دا پریکړه د طالبان لخوا د ښځو پر حقونو یو بل څرګند تیری دی. همداراز د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زاتاری چې اوس مال د واشنگټن په سفر دی پر نوویل چې د طالبانو د پریکړې خوشنۍ کړې دی خو په عین حال کې هغه زیاتوي چې د دې ستونزو د حل لپاره له هم له طالبان سره په تماس کې دی. د ایران د توندلارو وکیلانو هغه طرحه د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کړې ده چې له مخې د جعلي خبرونو پر خپرونکو لویې جریمې وضع کیږي. د دې طرحې په اساس د جعلي خبرونو خپرونکي رسنۍ به په ټوله کې د خبرو خبرونو د لوړ وقبه د خبرولو لپاره مسؤل وګڼل شي. دا اصول به په هر رس خبرونو کې د تطبیق وړ وي. ایران د پارلمان د حقوقي او قضایي کمیسیون غړي محمد تقی نقطلی پرونویل د جریمه باندې یوازې حق رسنۍ ته ورکول کیږي چې د لوړ عواقب لرونکو خبرونه خپروي بلکې د هغو افراد او رسنیو لپاره به هم په پام کې ونیول شي چې په خبرونو کې مبالغه کوي. او تما ده چې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی به پر د هیواد د روسیې تر یرغل وروسته به هرته د نوړي سفر په ترڅ کې نن واشنگټن ته ورسیږي. دا سفر داسې محل پلان شوی دی چې متحده ایالاتونه له اوکرين سره د مرستې په هدف دی بلې لوی مالی بسپنه په اړه خبره کوي. امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې په پام کې د ښاغلي زلنسکی به په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن سره وګوري او پر اوکرين به د روسیې د یرغل د 300 ورځې لا پوره کېدو سره په وخت کې د کانګرس د دواړو خونو ګډې غونډې ته وینا وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به دا مطالب واوري: اروپایی ټولنې د معتادینو د رواني درملنې لپاره 14 میلیونه ډالر مرسته وکړه.
Drug use disorders need to be considered.
باید د نشئی موادو د استعمال لامل را پیدا شوی رواني اختلالات سره د وی روغتیاي ستونزې په توګه چلن وشي نه دی وجورني عمل په ډول.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي ماشومان د معتادو میندو او پلرونو د نشو اصلي قربانیان دي.
زما مور پلان سپورټ دی موږ ور سم څنګه ناستو پلان سبا ته به ما هم راته دی وخت کوم وخت به چې نو ور به موږ باندې ته موږ هم ته ناستو کام بو
ته احتیاط د درملنې او مخنیوي په برخه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا د غورسوي سفیر ګلبدین نایب سره مرکه لرو.
ستامه له خوانه کوم پیغام ما راکول کی نو زه به ان شاء الله دا پیغام دنیا والو ته رسوم.
د د جمدین په نوم یو معتاد وایي چې د مستی او بې باکۍ له امله معتاد شو.
نو نشه ما په وجود تاثیرو کې ډنګرک ضعیف کم بدن مې ضعیف شو. دا کورونا فامیل قریبان مې ټول په دې راته خرطه وه.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ته خو پخوا داسې نه وې، اوس ولې داسې شوې؟
یاره ښځې، که رښتیا درته ووایم سخت ناروغ یم.
خدای دې خیر کړي، هغه د شکرې ناروغي دې یادوي که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایي ټولنې د افغانستان د معتادینو د رواني ستونزو د درملنې او پاملرنې په برخه کې 14 میلیونه ډالر مرسته وکړه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د اروپایي ټولنې د دې مالي مرستې له لارې به هڅه وکړي د هغو معتادینو درملنه په ښه کیفیت وسي چې د اعتیاد له امله د لیونتوب یا سایکوز په ناروغۍ اخته سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي د اعتیاد له امله پیدا سوي عصبي اختلالات او ګډوډۍ د دې سبب کیږي چې دا ناروغان په جرمونو او جنایتونو لاس پورې کړي. په دوی کې هغه څوک چې د لیونتوب یا سایکوز په ناروغۍ اخته دي بیکاره پاتې کیږي یا وروسته د اقتصادي ستونزو له امله زور زیاتي ته لاس اچوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته په تیرو 14 میاشتو کې دا دوهم ځل دی چې بهرنۍ مرستندوی ادارې د محتاجونو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره مالي مرسته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اروپایي ټولنې تازه له دې سازمان سره 14 میلیونه یورو مرسته کړې ده. دا پیسې به د هغو رواني ناروغانو او محتاجینو په درملنه لګول کیږي چې د اعتیاد له امله د لیونتوب یا سایکو ستونزه ورته پیدا سوې وي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO استازی لیو ډاپینګ ازادي راډیو ته وویل دا مالي مرسته د هغو خلکو لپاره ده چې زیان ورته اوښتی وي.
Drug use disorders need to be considered.
باید د نشئی موادو د استعمال عمله را پیدا شوی رواني اختلالات سره د وی روغتیایي ستونزې په توګه چلن وشي، نه د وجرمي عمل په ډول. د روپای ټولنې مرسته به زموږ سره مرسته وکړي چې د ټولو لپاره د درملنې زمينه برابره کړو. دا خدمات به د هغه چا د درملنې لپاره وي چې په جسمي، رواني، ټولنیزو، اقتصادي او هوساینې په برخو کې زیانمن شوی دي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د هیئت مرستیاله میرمن لودیس وایي
د افغانستان ډېر خلک تر څو کلونو جګړو او سیاسي بدلونونو وروسته له ستونزو او رواني ناروغیو سره مخ شوي دي. موږ د روغتیا له نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې له ادارې سره په ګډه کار کوو چې د خلکو لومړنیو اړتیاو ته پام وکړو.
په افغانستان کې د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د محتاجینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستندوی ادارو د مرستو تر ځنډېدو وروسته د محتاجینو د درملنې له اتیا مرکزونو څخه تر نیمایي ډېرو مرکزونو د مالي ستونزو له امله خپل فعالیتونه درولي دي. د طالبانو حکومت پروسږ کال زرګونه محتاجین د نشې پرېښودلو لپاره زندان ته ولېږل. د محتاجینو د درملنې کارپوهان وایي چې ډېری محتاجینو له زندان څخه تر ازادېدو وروسته بېرته نشو ته مخه کړې او د دې تر څنګ د نشي موادو د استعمال اندازه هم ډېره کړې چې په تبابت کې اووردوز بولي. د محتاجینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي د نشي موادو زیات مقدار د دوفامینو د ډېرېدو سبب کیږي چې په نتیجه کې معتاد د لیونتوب یا سایکوز په ناروغي اخته کیږي.
وخت کې مقدار امي مواد دوپامین زیات شوت
کله چې د دوپامین اندازه ډیره شوه په موتاد کې لیونتوب یا سایکوز سبب کیږي. د ناروغ په فکر کې کومه بدلونونه راځي، ناروغ له ستونزو سره مخ کیږي او د هزیان پړاو ته داخليږي. هزیان دا معنی چې یو ناروغ غیر منطقي فکر کوي، د داسې انګیري چې دا ګواکې سم فکر دی. ناروغ فکر کوي چې پلانې سره یو ورور د دښمن دی. یو وخت دا بدګماني داسې ځای ته رسیږي چې ناروغ د هغه چا په وړاندې اقدام کوي چې د یې شکر باندې کوي.
خوشنط میکنه علیه مکس که این درباره از او هزیان داره.
د محتاجونو د درملنې کارپوهان وایي اعتیاد داسې یوه ناروغي ده چې د انسان دماغ سره اړه لري. له همدې عمله تر هغو پورې چې د معتاد رواني درملنه ونسي نشه د تل لپاره نسي پرېښودلی.
د زهرو کاربن با دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د هوا په سړېدو سره پر کور د معتادینو پاتې کېدلو د دوی ماشومان تر ټولو ډېر د اعتیاد له خطر سره مخ کړي دي. ډاکټران وایي دا چې د ماشومانو عصبي او بویولو سیستم ډېر حساس دی، د نشئی موادو د دود له لارې ډېر زر زیانمن کېږي او کېدای شي چې د نشئی موادو یوازې په څو ځله بوی کولو معتاد شي. هغه ماشومان چې د مور او پلار لخوا معتاد شوي وایي چې یوازې د اعتیاد درد نه، بلکې د معتادو میندو او پلرونو بې پروایي هم دوی ډېر ځوروي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
هغه معتادین چې پخوا به یې له کوره د باندې نشئ کولی، اوس د هوا په سړېدو سره اړ شوي چې په کور کې پاتې شي او د کورنۍ د غړو په مخ کې نشئ وکړي. دا وضعیت د دې سبب کېږي چې د کور روغ غړي بیا په تېره ماشومان تر پخوا ډېر د احتیاط له خطر سره مخ شي. شریف یو له هغو ماشومانو څخه دی چې د خپلې کورنۍ د معتادو غړو له نشو څخه ځورېږي.
زما مور پلار مې سپورټ مونږ ورسره څنګ کې ناست وو. پلار به مې سبا ته بیا ماښام راتلو، دې وخت که مخکې به چې نه ور به مونږ باندې درد مونږ به ماته ناست زکام به که مخکې به دی وهد مونږ بیا نور ښه وو. ما مور ته ویل راځه چې ځو هلته یو شپهخانه هلته به ښه شي. بیا ورسره زه راغلم دا دره پچې خش لابله لاړه بیا ووهل.
ملګرو ملتونو له څو کلونو راهیسې د امریکا متحدو ایالتونو په همکارۍ د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې د کورني مهارت په نوم پروګرام عملي کاوه. د دې پروګرام له مخې به د کورنۍ لویو غړو ته لارښوونه کېدله چې څنګه خپل ماشومان له نشئی موادو څخه لرې وساتي. دغه ډول به ماشومانو ته دا هم زده کړه ورکول کېده چې څنګه خپل ځانونه له احتیاط څخه خوندي کړي. د معتادو ښځو ماشومانو د درملنې د یو مرکز ډاکټر مرسل احمدي وایي چې له احتیاط څخه د ماشومانو ساتنه اصلا د کورنۍ د مشر او کورنۍ د لویو غړو مسؤلیت دی.
به ولدان یاد داده میشه که طفلاره
مور و پلار تا دا ورخودل کی که چه نشهی مواد و اوله نشهی مواد و سخده کار اخستل و وسایل هیز وقت دا ماشومان پا وقتی ور نکری. ماشومان دا نشهی مواد و دا رانیول و او خرسال و زیتا نبیول کی گی. باید مور و پلار ماشومان دا نشهی مواد و دا رانیول و لپاره و نلگی او ماشومان لخطر سر مخ نکری.
خطر قرار نتن.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر شفیق الله شریفي وایي تر څو چې په کورنۍ کې د احتیاط ټول عوامل له منځه نه وي وړل شوي، ماشومان د احتیاط له خطر څخه خوندي نشي پاتې کېدی.
که چیرې پلار مور خور په یو کورنۍ کې روغ دي اوسي، نو موږ باید هممهاله پلار یې د نارینهو په مرکز کې بستر کړو، مور یې د میرمنو د درملنې په مرکز کې، که یو ماشوم د ماشومانو درملنې په مرکز کې. یعنی هممهاله باید د دوی د کورنۍ سره تداوی شي. ماشوم ته چې کوم خدمات وړاندې کوو هغه د لوبې په شکل اوسي. بل مهمه خبره دا ده چې هغه څوک چې ماشومانو په مراکزو کې کار کوي هغوی باید د ماشومانو اړوند روزنیز پروګرامونه اخیستي اوسي.
د ماشومانو د معتاد کېدو د خطر په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کېږي چې د روان شمسي کال د میزان په میاشت کې ملګرو ملتونو یو راپور خپور کړ. د دې راپور پر بنسټ د طالبانو حکومت لخوا په ځینو دولتي ادارو کې ښځې له رسمي کارونو څخه منع کول د دې سبب شوي چې ډېری ښځې د نشئی موادو کاروبار ته مخه کړي او دې وضعیت د هغوی ماشومان تر پخوا ډېر د احتیاط له خطر سره مخ کړي دي.
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو ګټور او مؤثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلیږي د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاوري پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاوره یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي دی مشاوری یا دی کانسلنگ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. دی کانسلنگ له مختلفو ډولونو نه دی ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کانسلنگ یا دی ډاکټر او دی مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضې حالاتو کې ګروپي کانسلنگ یا دی ډاکټر او دی مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کانسلنگ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا دی مریض خپلوان دی مریض اعتمادي کسان هم په دی کانسلنگ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري چې په ژوندۍ بڼه پر دیار لزر اته سو شپېته، دوه لزر یو سلو څلوېښت، دوه لزر اویا او پنځه لزر شپږ سو څلوېښت کیلو هرتز خپرېږي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د کرکټ ملي لوبغاړی ګلبدین نائب د احتیاط د مخنیوي په برخه کې سفیر غوره کړ. ښاغلی نائب به د خپل شهرت په وسیله نړیوال لوبغاړي دې ته وهڅوي چې له افغان معتادینو سره د درملنې په برخه کې مرستې وکړي. دا چې ښاغلی نائب ولې د سفیر په توګه غوره سو، د ده مسؤلیتونه به څه وي او د احتیاط په مخنیوي کې به څه پروګرامونه ولري، په دې اړه مو له ده سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په دې دومره ډیرو لوبغاړو کې ولې دی د سفیر په توګه وټاکل سو.
د وزارت له خوانه چې ما باندې دا غږ وکړل سو، نو ما ورته لبیک وویلې. ما دې خلکو ته وکتل چې دا کوم ضرورت لري، دا نن په دې مرض باندې اخته دي یا په دې نشي توکو باندې اخته دي. نو دې خلکو ته نه یوازې د ما بلکې د هر افغان ورته ډېر ضرورت ده. باید هر سړی ورسره دې ځوان په دې برخه کې ونډه واخلي. زه به انشاءالله کوشش کوم پوره پوره چې دې امبیسیډر په توګه باندې خپل مسؤلیت ادا کړم.
څه فکر کوئ، لوبغاړي خو ډېر زیات وو د افغانستان په مختلفو برخو کې لوبغاړي شته، ولې په تاسو باندې لاس کې خود ولې تاسو انتخاب؟
ځکه اکثر موږ لوبغاړي دلته نه وي په هیواد کې. زه دلته په هیواد کې ما په کابل کې ژوند کوم، دلته بالخصوص د دې سره نږدې یم روغتون سره. خو ځان ته خوش قسمت وایم ځکه چې دوی هغه خلکو ضرورت لري چې هغه دلته په وطن کې وي او دوی هغه کوم پیغامات چې دغه خلکو ته ورسي د رسنیو په تربانه.
له دې وروسته به ستاسو مسؤلیت څه وي د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د یو سفیر په توګه؟
کار ډېر ده په دې نوم باندې، نه چې زه سفیر سومه باید ته کار وکړل سي. ځکه پخوا به هم دې خلکو سره کومک کېدلې، ما په نظر باندې ما سومه کتل خو دوی ته به نه رسېدلې. خو زه به خپل دغه دوی پیغام دی وزارت ستامې له خوا نه چې کوم پیغام ما ته راکړل کی، نو زه به انشاءالله دا پیغام دنیا والو ته رسوم او بل ډېر سفرونه کوو. دنیا هر چې ته ځو په دې شرایطو کې، دا اوس کوم شرایط په افغانستان کې دي، په دې کې هم موږ ته مشکلات نشته، شاید دوی ته دا هم بهتر ښکاره سوي. نو زه به خپل کوشش کوم چې دې خلکو لپاره چې کوم دلته دي، نه یوازې په کابل کې بلکې د افغانستان په هر ولایت کې دي، په ګوډ ګوډ کې دي، کوم چې دي محتادین دي یا د نشې خواته مخه کړې ده، نو انشاءالله زه به دوی لپاره خپل انرژي پوره په لار باندې اچوم. نه یوازې زه به دې کې ورسره همکار یم، بلکې ما سمه دوستان چې کوم نور لوبغاړي دي په ټیم کې ما سره دي، دې چې زه سمه لیواله هم شاید هغه خلک هم دي چې ډېر لیواله اوسېږي. او هر سړی غواړي چې خدمت وکړي خپل وطنوالو ته، هیوادوالو ته، نه یوازې په داسې شکل باندې بلکې په هر شکل کې غواړي چې دوی هیوادوالو ته خدمت وکړي.
تاسو خود نړۍ له مختلفو لوبغاړو سره مخ کیږئ، مختلفو سیالیو ته ځئ، ستاسو پیغام به د افغانستان د معتادینو په اړه خلکو ته دنیاوالو ته څه وي؟
وکین مونږ اکثر سيزو د کې ډیر داسې لوبغاړي سیوی خپل فاونډیشنز لري په نړیوال سطح باندې، په دې کې کوګ راشد خپل فاونډیشن لري، نبی هم لري، پاکستان کې شاید حفیده لري، د دنیا هر یو فرض تلار سي دی هغه ټیم لوبغاړي خامخه یو کس داسې وي چې هغه خیره کارونه کوي. هغه نو اکثر مونږ سې کله دی لوب په سفرو کې په ټورنو کې زو مونږ سره اکثر د بارني لوبغاړي مونږ سره کینی پښتنه کوي، یعنی وطن کې څه حالات دي، خلق څنګه ژوند کوي، یو هم غواړي چې د خدمت ورکړل سي او یو زمينه ورته برابر سي. اوس د ما لپاره دا یو ښه موقعه ده، ځکه چې زه د وزیر صحت عامې له خوا نه امبیسیډر سویم په دې بخش کې، او زه به انشاءالله دوی پیغام هغه خلکو ته رسوم چې کوم دلته هغه مستحق خلک سي، دا رقم خلک دي چې هغوی په نشه یي توکو باندې راوختي دي او دوی ته ضرورت ده، هر رقم مالي په هر لحاظ چې کېدلی سي زه به دا پیغام هغوی ته رسوم. هغوی به انشاءالله دې ته زه هڅوم چې زه دوی سره کومک وړل سي او ښه معیار سره دوی علاج ورکړل سي. نو انشاءالله دا به ما کوشش وي.
تر اوسه موږ په دې برخه کې سفیر نه درلودی، ستاسو دغه موجودیت په د دوی د درملنې په برخه کې څه ګټه وکړه؟
زه اوس وعده نه سم کولای، زه به انشاءالله په دې باندې زه کار شروع کوم، ځکه زه ډیر دوستان درم دی کې، نو زه به خپله کوشش کوم، بلکې کوشش نه بلکې زه به په دې برخه کې پوره پوره خپل انرژي په لار اچوم.
دلته خو دوی برخه دی، یو د وقایې برخه ده او بل هم د درملنې په برخه کې. د ستاسو فوکس یا ستاسو تمرکز به په دغه برخه کې، په کومه برخه کې؟
ما به زیات به درملنې کې به انشاءالله ور سره یي، سمه زه کوشش وکړل سم چې دا خلک چې کوم دلته دی اوس دوی لپاره له هر خوانه دوی د هغه صحیح امکانات ورته پیدا سي ورته راړول سي، نو زه به کوشش کوم چې دې برخه کې زیات کار وکړم.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکی جمعدین له اولسو کالو راهیسې تاریاک څکوي. دی وایي چې په ایران کې مې کار جوړو، پیسې مې ډېرې درلودې، د مستۍ له امله له یوه ایراني ارباب سره په تاریاکو معتاد شو. جمعدین چې د نشو له امله ډېر ډنګر او کمزوری سوی، زیاتوي چې اوس مې نشه نه پرېږدي، له مجبوریته یې کوم. دا چې جمعدین د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
تا په ایران کې متاس وم، په ما نه غم بوج سوی دی، نشه پیسې مې درلودې، کار مې کولی، جیب مې ډک کواتي به له ارباب سره کلمه باخته، نشه به مې کوله، بېرته به راکړو، له مستي ولاړم نشه ته. تاریک مې کوله په هفته کې یو وارې دوه وارې، یو وارې دوه وارې، اخر ته درې وختو ته ورسېده خبره. پوس په تاریکو باندې روږدې شوم، تاریکو استعمال. نو دلته چې افغانستان ته رالمه، دوه کاله بعد چې دلته رالمه، اتټایټ عملي وم. نشې مې نو داسې بوله شپاړس ولس کاله کې، مخکې کلونو کې خو راته رسېده. وز دستو چې یو خو جاتی زیرم سپینه سوا وقتم تیر ساتی مال بس و جوانی تا پیری پیری تا بکی. نشه ما بوجود دا تصویر رو کش دنگر یکم زهی پا یکم بدن می زهی پسو کاروبار خو میارم که سنگبری کار رو کارخانه که دبر این پرک کولی دلتا دقانی کار دی و کرونه و پامیل و قریبان می طول پا دیر رات خواه پاوه کن که زوی می بول بیاله و الک سر جنگ کرده و یه باندی غور تولی و عبادی منتاده دی چرسی زو دی پودری زو دی تاریاکی زو اتمی زو دی کور تراله دی ویلو و اچارا تولی دی پلانی زو چی تاریاکی زو دی پودری زو دی چرسی زو دا دا اتمی تونم الخیر بچه اتاقات که و مامزتی مخراونی و رالم شب خانیم مالی تاوان بیار تقریبا اتلاک رو پیرات رسیدلی پا دقو موادو من چی ما ورکر اخیستی میدی سکویلی میدی اخیستی میدی سکویلی زون تر ټولو بعد خاطره چې پروسه کال چې دولت سقوط را لی طالبانو کامیابی را په دې وخت کې چې مواد نه پیدا کېده دي نشه په ما ډېر بد حالات را لی ځان درد او دوام نوښت مشکلات او حتی پیدا کېدم نساقم رکسو بلم رکسو ټول سره رکسو نو دغه ډېرې سخته ورځې را باندې تېرې شوې چې نه زیاتې ډاکټر پیدا کېده نه یوه ګولۍ پیدا کېده نه یو شی پیدا کېده نو تقریبا یو شپږ اووه ورځې ډېرې خطرناکه سختې ورځې را باندې تېرې شوې له تکلیفو له درد سره خو بیا له اته ورځې پیستم بیا پیدا که بیا راته ورسي
رازا کمه مونږ تا ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو
رازا په ښه وخت کې راغلې
اوهو د ایرین څه کوئ
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې په یو دود څوک نه معتادېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي
دا بیا چا وویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې چې جواد ناروغ وي په افغانستان او بهر کې څو ډاکټران ته ورغلی وي خو بیا یې هم علاج نه وي سوی سمو دا ورسته لخپل یو انډیوال حبیب سره مخ کیږي حبیب د دې ناروغي علاج ډیر ساده بولی او جواد ته د دې ناروغي په اړه لارښوونه کوي دا چې جواد څه ناروغي لري انډیوال یې د څه ډول درملنې ورته ویلي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
جواده دا پچکاری څه کوې؟
بس نو حبیبه څه درته ووایه، د خواری راته مخ دی.
سمه خبره وکه، څنګه د خواری درته مخ دی؟
ناروغه یم، ډاکټر دوا راکړې ده، کله چې په تکلیف شوم دا دوا ځانته پچکاری کوم.
څه ډول ناروغي لرې؟
د شکرې ناروغي لرم.
نو د شکرې ناروغي له دې موادو پرته بله دوا نه لري؟
نه یم خبر، خو ماته ډاکټر دغه دوا راکړې ده.
سم ډاکټر ته به نه یې ورغلی؟
سم ډاکټر لا څنګه وي، افغانستان خود څه کوي چې په خارجي ملکونو کې هم څو ډاکټرانو ته ورغلی یم، خو بس نه یم جوړ شوی.
بس جواده داسې وبوله چې علاج دې وشو د خیره.
څنګه مې علاج وشو؟
ته راته غوږ شه چې زه یو کیسه درته وکم، ډېره جالبه کیسه ده.
ښه، کیسه دې وکړه.
زما یو انډیوال په خارج کې اوسېږي.
ښه،
هغه هم پخوا د شکرې ناروغي درلوده، په خارج کې څو ډاکټرانو ته ورغلی و خو نه و جوړ شوی.
ښه ښه، نو بیا یې څه وکړه؟
بیا یې ماته کیسه وکړه. ما ویل چر شروع کړه، چر چې شروع کړه له هغه ځای راته ټېلیفون وکړ.
ښه، نو څه یې وویل؟
ویل یې زه خو له هغه چرسو سره روغ جوړ شوم.
دا څه وایې؟
ویل یې پخواني ډاکټر ته ورغلم چې وګورم شکره مې څنګه شوې ده. ډاکټر راته وویل چې ته خو اوس روغ او جوړې.
دا څه وایې؟ ولا عجیبه ده.
ویل بیا یې پوښتنه راڅخه وکړه چې څه ډول علاج دې وکړه، بیا ما د چرسو کیسه ورته وکړه.
والا دا خو ډېره عجیبه خبره ده. رښتیا په چرسو د شکرې ناروغۍ ښه کېدی شي؟
بېخي ښه کېدی شي. د شکرې لپاره تر چرسو بله ښه دوا نشته.
نو چې داسې ده زه به هم چرس شروع کړم، وبه ګورم چې څه کېږي. نور خو مې د ډېرو ډاکټرانو دروازې وټکولې، چرس به هم تجربه کړم. بس همدا اوس سګرټای راکړه.
جواده ته بختورې چې ما تیار سګرټۍ لګولی دی. ها دارې درواخله، بس داسې وبوله چې د شکر له جنجاله خلاص شوې. د خیر
بس رایې که نو.
نوشي جان، نوشي جان، وا 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 کشکا.
خزه وخزه، دا چیرته ورکه؟ دلته راشه.
دا دې دلته یم، ډوډۍ پخوم.
لا حول ولا قوه، ما خو دوا دلته ایښې وه، نه پوهېږم چې دا ښځه چیرته ایښې ده. یاره دا زما ښځه خو هېڅ انسانه نه شوه.
دا دې سړیه راغلم، څه دې راته ویله؟
ما دلته خپله دوا ایښې وه، اوس ولې نشته؟
هغه خو پرون خلاصه شوه.
ښه وایې، هغه خو پرون خلاصه شوه، زما هېره وه، اوس مې را په یاد شوه.
سړیه، ما ته ستا په باره کې اندېښنه راولېدلې ده.
څنګه اندېښنه؟
دا څو میاشتې کېږي چې زر په قارېږي، هېره دې ډېره شوې ده او ډېر ډنګر شوی هم یې. ته خو پخوا داسې نه وې، اوس ولې داسې شوې؟
یاره ښځې، که رښتیا درته وایم سخت ناروغ یم.
خدای دې خیر کړي. هغه د شکرې ناروغي دې یادوې که کومه بله ناروغي درته پیدا شوې ده؟
بله ناروغي راته پیدا شوې ده.
څنګه ناروغي درته پیدا شوې ده؟
د اعصابو تکلیف راته پیدا شوی دی. هیره ډنګروالی او ژر قار کېدل هم له همدې خاطره راته پیدا شوي دي.
دا به هسې ستا اندېښنه وي، د اعصابو ناروغي به نه وي.
اندېښنه نه ده، پرون ډاکټر ته ورغلی وم. ډاکټر راته وویل چې تا ته د اعصابو تکلیف تر پېښ شوی دی، خو دا ټول زما د خپله لاسه.
څنګه ستا له خپله لاسه؟
که ما چرس نه څکولی، اوس به ولې د اعصابو په تکلیف اخته کېدی؟
څه شی؟ چرس؟ ته چرس کوې؟
هو، څو میاشتې کېږي چې چرس کوم، خو ستا څخه مې دا عمل پټ ساتلی و.
نو ولې داسې کار هم څوک کوي؟ ماشوم خو نه یې؟
بس یو انډیوال وغولولم، ویل یې چرس د شکرې ناروغي ښه کوي، خو ډاکټر پرون راته وویل چې دا خوشي د جاهلانو خبرې دي، چرس دوا نه ده بلکې زهر دي، بیخي انسان لیونی کوي.
نو چرس خو رښتیا هم زهر دي، تا څنګه داسې کار وکړ؟
بس ډېره لویه غلطي مې وکړه، ډاکټر هم ډېر ملامت کړم.
نو ډاکټر نه درته ویل چې څه وکړه؟
ډاکټر راته وویل چې باید چرس پرېږدي.
نو تا څه ورته وویل؟
ما ورته وویل چې سمه ده، سبا له خیره شفخانې ته ورځم چې ځان بستری کوم. ویل یې په دریو میاشتو کې بیخي جوړېږي.
دا خو به ډېر ښه کار وشي که په دریو میاشتو کې د علاج وشي.
یاره ښځې، سخت پښیمان یم. یوه ناروغي مې درلوده، خو په دې بلې ناروغۍ ما په خپل لاس ځان اخته کړ. زه نه پوهېږم چې ولې دومره ناپوهه شوم چې د ډاکټر پر ځای مې د یو چرسي خبره ومنله.
د ماشوم عقل هم نه مني چې په چرسو دي د شکرې د ناروغۍ علاج وشي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. له ملتیا مو مننه.
د زهرو کاروان
ازادي رادیو په لنډو څپو په 19.1 او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2012 1440 او 15 شپږ سوه څلوېښت کیلو هرتز اوریدلای شئ.